لیکوال پر لپسې لیکنې کوي. داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله، ښه آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سونډرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅه کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیډن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سونډرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پرېکړه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو نور مندلې او پیژندلې لیکوال هم د رایې حق لري. د سونډرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالاتونو نږدې 90 پیاوړي ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي، او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه یې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سونډرس ننګه کړې ده. څلور شپېته کلن سونډرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي، او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سونډرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سونډرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی. دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سونډرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم. لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله زر ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې درې میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ثواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده، او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډېر بوخت دي. یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډېره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېده. کتابونه به اغسته مونږ وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه ورونو کې عام هم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کارکوونکي لري، نو هغوی سره تیلی ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، له تاسو سره ما د ازادي راډیوي مجلې په یوې ګڼې کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څرنګه ده. تاسو راته وویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینې مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډېر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه چې پخوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډېر کمزورې و او ورځپاڼې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې همغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوې، یوازې پندونه یې واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نشو کړی. خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو ته خلک وهڅو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي د هغې لنډې لنډې.
ثواب صاحب وبخښئ، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښتو مصارف بیا څرنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو، اعلانونه پیدا کړو او هغه مرسته کوونکي جلب کړو او ګډونوال پیدا کړو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه وکړي چې وګرځي، او فرضاً په هر ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي، او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای، اعلانونو پسې هم ګرځو او مرستې هم جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن نه دي چې ترلاسه یې کړي، او که نه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره، تر اوسه دوه تنو ما ته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. دا لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دا ده چې د اعلان دپاره خو دا اول نه هلې ځلې کوو، او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې یم چې ډاډ یې را کړی دی یو شمېرو. او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو، چې په مونږ کوم بوج را نه شي، او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت ښو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
ځواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هره مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی؟ البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي، او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې باره ما فکر کړی دی. البته مونږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه و، مازیګر زمونږ د کتاب پلورځي نوم دی، خو د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم مونږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوه چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې مونږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول، او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل، ځکه هلته مونږ ته لوستونکي هم معلومېدل. خو مونږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړیا همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغې. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم، یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړمه.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزتالله ثواب په وینا، له ننه شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، کندهار او میدان وردګ کې ډېر مینه وال لرل، او ډیره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
نن نه شاوخوا درې کاله وړاندې یوه انګېزه سره پیدا شوه چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم و هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګېزه سره پیدا شوه چې هلته باید داسې یو څه ایجاد کړم چې دغسې مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پیج جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول، لکه مثلا دغه وخت لومړنی مستند ونې کې انسانان صبرونې ولاړې وي په غونډۍ باندې او هغې پورې ډېر داسې باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو، خدای پاک ته سوال وکړ. دغسې یو فیصله استوره یې بولي، افسانه یې بولي، داسې باورونه یې بولي پسې تړلي وو. د درې ښامار یو بل مستند چې هغه مې خپور کړ. وروسته چې کله د دې لیدونکي زیات شوه په دې پوه شوم چې زه باید لاسونیزه اتمن یو رسنۍ کړم. دا چې راډیو ته مې وخت نه رسېده، دا چې ټلویزیون خو بیا ډېره غټه خبره وه. نو مې غوښتل چې دا د اونیزې په نوم باندې یو جواز ورته واخلم، یعنې د اونیزې په بڼه باندې باید چاپ کړم. هفته کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي، دوه پاڼې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي؟
په تو کلمونو باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې بیبي کلمونه دي. شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځانګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیز چې خلکو لیدلای ده. دا په دې کې نور داسې کلمونه دي چې مثلا هغې کې تر خبرونو وروسته کچیری یو کلم ده. کچیری هغو سیمو کې چې مونږ پوهیږو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلېدلی شي حکومت او خلکو ته، په دغه سیمو باندې کار کوو. سیلاني سیمې مثلا زمونږ د تېرې ګڼې موضوع وه چې د سور پل چې د میدان وردګ اړوند ده، دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلېدلی شي، دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغرۍ زمونږ بل کلم دی چې په هغه کې خلکو ته، هغه د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرستې کېږي. دغه ډول یعنی د بیلابیل د لاس نښه چې استاد ګلرحمان رحماني چې دی په کې ادبي مطالب، نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي له برجسته تیرو سره. دا کلمه دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړې کړي، نور ټول ادبي، فرهنګي، مرکې او داسې نور.
وصال صاحب، د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم؟
اوس لپاره خو داسې هغلته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستی، که ته هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوو. ولې په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه اته کلمونو ته په کتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي، چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره هم مرکه کولی شم. د هېواد له برجسته چیرو سره هغه چیرې چې دوی نوښتګري دي، په اصطلاح تخلیقونه یې کړي دي، دغه ټول خلک پکې راخیستلی شو. لکه ما د خوړو یادونه وکړه، هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي، نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو.
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي، څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي؟
شبر صاحب، تر ټولو جالبه برخه همدا ده. زه لاسونیزه له ایډیټ تر تصویر اخیستلو، بیا تر چاپه، د چاپ تر مصارفو، او بیا فیصله د لیکنو تر تنظیمولو، تر ایډیټ، ټول کارونه همدا یوازې زه کوم. یعنې کېدای شي په افغانستان کې لومړنۍ رسنۍ اوسي چې یوازې یو کارمند لري.
او تر خلکو سره رسوي، څرنګه رسوي؟
یعنی زما خو لومړۍ تجربه وه چې ومې وشله، لاړلم او دغه پنځه سوه ګڼې مې څه چاپ کړې وه. د بازار پر دوکان وګرځېدلم او نوښت پکې دا و چې دا لاس اونیز د دې په خاطر باندې چې ملاتړ نه لري، نو د بازار لپاره په پنځه افغانۍ وي، در ته په لس افغانۍ باندې خرڅومې، ور باندې پلورمې، او که نه تر اوسې ما ته اعلانات برابرېږي یا ملاتړ ترلاسه کوم.
فکر کوي سه تی وی ونیز لپاره، چاپی خبرونه لپاره به په افغانستان کې بازار پیدا شي؟
څومره چې پوښتنه سخته ده، ځواب هم سخته. او فوس لپاره خو دومره ډېره زمينه وته مسایده نه ده، ولې هڅه کوو چې خلکو کې دغه فرهم عام کو چې ګانې په پیسو واخلي. نو که چېرته زه وګڼه په لس افغانۍ خرڅ کړلی سم، نو کولی سم مصارف پوره کړم.
وصال صاحب، پخوا مو په فیسبوک کې پاڼه درلوده، اولته مو ځینې لیکنې خپرولې. تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاستئ، په ذهن کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسې منظور سایت دی خبری سایت
خبری سایت میں مطلب دی ویب سایت ویب پانا
زه دې ته نه لرم چې چا پکم د سایت لپاره خو یو تر لږ درې سو ډالر پکا دی زه یو دولتي مامور یم دو نظر افغانۍ کې څلو نظر افغانۍ زه ګڼې چاپ ته ځنډې کوم نو اوس د سایت لپاره دومره امکانات نه لرم خو په راتلونکي کې بل کار ډله غواړي یو سایت چلول فکر وکړي چې یو سایت چلول ډېرې برخې لري او لږ تر لږه دوه کارمندان خو باید ولري
دلته د دې لپاره چې تاسې د یوه ډېر شتمن فرهنګي ولایت له لارې دا ونیزه خپروي هلته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي ادبي بهیرونه دي فکر نه کوئ که له هغوی سره په ارتباط کې شئ او له هغوی هم مرسته وغواړئ کیدای شي چې ستاسو کارونه وسی شي
شیبر صاحب هڅه کوم ډېرو خلکو سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پوهنتون کې استاد ده له هغه سره مونږ اړیکې ونیوله دلته نورو فرهنګي چیرې شته د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرې شته هغوی سره مونږ په مشورې کړي دي او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی نوی اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي پخوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانی شوه او له دې نه وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې به ټولو چارې څنګه کنټرولو نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي فرهنګي چیرې دي هغوی سره پړي کې کیسو تر څو د لاس ونې د لاس نیوي وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريږي او دغه لړۍ دوام وکړي
لیکوال اصرار وصال څخه په منن لیبي خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
ابلې سپوږمۍ خپل یو غزل آزادی راډیوي ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای سره اوروي او لدوی مننه کوم
ته دې ګدر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا تدی ګدر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا تدی ژوندون په هر یو پل دمې سده هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسه یې ته بس د مینې محبت کیسه یې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی شهر ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي ابدوس خګنل کیشي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز کړي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالي او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابيدو دغه تاریخ سپړنه سوي ده، د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړی ده. مثلا سردار تپا په درلسو وودیش کې یو ایټالوي چړونکی پلاوی راغی چې لغه سره افغان محققین سره کې سر مورخ علي احمد کوزا صاحب هم وو، هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لزره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره تړاو درلودل. او دغه هغه سې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و لوګو سره ډېر ورته والی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو د لا اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سوسی هغه په څلورمه او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې سته.
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نښې نښانې دي، د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نښې نښانې کېدای شي ورسره؟
داسې کېږي چې دلته یوه ډېره لویه استوپا ده، تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپل د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې هغه کې ستله. نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند شي ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بل مسله خو دا یو بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډۍ کې، د نغاری غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو دلې به نغاره وال کېدله. او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته یې د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاری غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړ. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډې څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډې چې دا د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري، نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر سی به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډې به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورس په اساس نه، بلکې د دغې غونډې د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې، تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بېلابېلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل سوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه سوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل، دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت دغې سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په روسیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو، په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکل ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لا زره داسې سکې، داسې آثار موندل سوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو ده، نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و، د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه نغه سیمه وپلټل سي، هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقي لنډه کیسه ده. اجمل صدیقي په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تر اوسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا اوو کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکل یې کړی. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد ته مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي یې ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، د دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و. تی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دې ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکایې لا پسې ګړندۍ شوه، تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس کې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریز پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملوی په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو را اخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره پکار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو راسره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې ده. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله، قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطره بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټرې دا تصویر چې ویښتان یې سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي، په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې وم چې شاوخوا لکه ماحول کې د څه نور هم کېږي که نه، چې اړیکه کېږي مین له ناروغ د بد وجد کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان یې بې نظمه کېږي. ویلې چې د چا ور پام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي ډېر په یو بل کار وغیره.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي کې نه وي ورپام، نو څه
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تحقیر احساس وکړي، لکه په بد وجد کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلي چې تاسو نه رانڅخه یا ګوند سی یا بل خو ولاړه شي، او په دې خاطر مې کیسم د سی کریکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خو ولاړه نشي. دغه د خپل مین او د خپل احساس په خپل وسنی وضعیت کې د خپل مین په لور حرکت وکړي، نو لکه چیرې دې پام شوی و چې د نور ورته پام دغوی دا جمله مې ولیکله چې دغوی ورته پام و له یو بل سره بنګېدل او دې ته یې کتل. دا مې بیرته ګل کړل، نو که دوه ځله مې دا جمله ولیکله بیرته مې ګل کړه، بیا مې دا کلې دا جمله ورته انتخاب کړې چې چا ور پام نه و او دا له دفتر څخه بهر شوه. نو په دې خاطر چې دې حواس ونه شیندل شي،
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادوو په داستان کې یا هر بل شی یادو، بهتره ده چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري. دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتانې سام کړل، د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي، ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي، یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي. څرنګه؟
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي، معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي، نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي، ویښتان منظم کوي د دفتر څخه بهر. یعنی دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده.
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې، په ګډوډ روحي حالت کې سه سمون تمخه نه کړو، یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو د لوستونکي ذهن یا د اوریدونکي ذهن په د په بله خوا شي. په هر حال د کیسې بل تصویر، ټلیفون راغی، یو بل جیب ته لاس کړ، اخیر ټلیفون په بکس کې و. دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی. دا لکه دغه مخکنی چې ویښتانې سم کړل هغه ډول نه دی. خو که بل تصویر راواخلم، تور ویښتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل، دلته د ویښتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی، خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سرقي صاحب اغېزمنوي. ولې سپین مخ؟
دلته زما لکه داسې تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی یم، نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ پکې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تیرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې، د سپینوالی دلته د تیرو تر اغېز لاندې تللی لکه څنګه چې
له دې پلوه ستاسو دا تصویر سم دی، یعنی دقیق راغلی دی کنه. خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوي. په دې کیسې عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه، لیکن ستاسو خبره په ځای ده چې انسان باید دې بل اړخ ته هم توجه وکړي. بل اړخ ته که راشم، په څنګل کې لاسي بکس تاسو یاد کړی دی کنه، د دې لپاره چې کرکټر میرمن ده په دفتر کې کار کوي، نو لاسي بکس لري او د بکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم. خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی. مثلا د بوډۍ ټال تاسو یاد کړی دی چې دا بکس لکه بوډۍ ټال خوځي راخوځي. د بوډۍ ټال رومانتیک تصویر دی، یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده. څرنګه ټکر نه دی دلته؟
لکه ما په دې چې په اصل غاري کې معنا باندې زه هم نه وم رسېدلی، ما ویل زه به له داسې کوم نږدې دوست ملګري څخه پوښتنه وکړم چې د بوډۍ ټال په لنډۍ ټپه پښتو ادبیاتو کې ډېر یادېږي. بالاخره دا د بوډۍ ټال څه نو ما داسې وخت دی چې د بوډۍ ټال داسې خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپلو خیالاتو کې، دا کرکټر البته په خپلو خیالاتو په خپلو وسواسو کې ټالونه خوري، داسې چورت او تخیل کې تللی ده چې بالاخره ناروغ به څنګه شي، هغه به پاتې شي. لکه په دې خاطر دا دلته د ټال زنګېدل د دې کرکټر د پښیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګېدل دي، لکه دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبا باندې سمه ده چې یوازې ټال وای، خو د بوډۍ ټال د دې له خاطره چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي، له باران وروسته را ښکاري په آسمان کې، او د بوډۍ ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داسې یو شی دی کنه. د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادوو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي، دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبي شي تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ مې په دې خاطر مشخص کړي چې نقد مې لوستی او کې داسې راغلي وو چې سمبول په البته سمبول په باره کښې وو چې زیړ رنګ معمولا د جدایي لپاره کارول کېږي. په مصر کښې هم لکه مونږ وای چې د مازیګر جړې المر او لکه د مازیګر المر چې کله موږ یادو لدی څه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا د سیدل تاړي فکټری کې یا د جدایوال یا د پناوالي معنا ورکړي. نو دلته ما د زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حساب باندې چې دلته د جدایوالي لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي. نو د کیسې سره تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ. خو زیړ رنگ مې ځکه یاد کړ بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک به په نظر کې نیسو. نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته یې د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکسې په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لارې په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي. لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره ده فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، تکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم. تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی څنګ
ته. د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابله پورې ځې، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډېر؟
تر کابل ځې تر سرخکانو لږ ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل، له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنې په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو یا ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیات مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم، شدی وي.
راز چې زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا، بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله. سچ زویا او زلے پکتیا تا دیوالا بللا
چپن باب کری دیر جا بشم خوشالا پنن سابا کے تیر شل آخر دے سالور کالا لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
ملک